په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې احتمال شته چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې چې له مهال ویش سره سم باید بل سبا اعلان شي وځنډیږي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو د محلي پولیسو پر پوستې برید کړی او لږ تر لږه اتو پولیسو ته مرګ ژوبلاړه ولې. سعودي عربستان په لغمان ولایت کې پرونی بم چاودنه وغندله. فرانسې په ایران کې اوسنی وضعیت چې هغه د نه منلو وړ بللی غندلی دی. د خبرونو تفصیل. د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو د محلي پولیسو پر پوستې برید کړی او لږ تر لږه اتو پولیسو ته مرګ ژوبلاړه ولې. د نورګرام ولسوالۍ امنیې قمندان محمد جمیل ازادي راډیو ته وویل نن سهار وختي 3 بجې وسلوالو مخالفینو د پشاګل محلي پولیسو پر یوې پوستې برید کړی و. پوسته یې د لږ وخت لپاره نیولې وه. هغه په دې برید کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل خغلی جمیل دغه راز ویل لبرید سمدستي ورسته نور امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او پوسته یې بېرته له وسلوالو مخالفینو نیولې ده. د هغه په وینا په دې برید کې ښایي وسلوالو مخالفینو ته هم مرګ ژوبلا اوښتي و، خو دوی تر اوسه په دې اړه دقیق معلومات نه لري. تر اوسه د دغه برید مسؤول د دولت کومې مخالفې وسلوالې ډلې نه ده اخیستی. سعودي عربستان په لغمان ولایت کې پرونی بم چاودنه وغندله. په دغه موټر بم چاودنه کې چې پرون سهار د دې ولایت د الشنګ ولسوالۍ د امنیې قمندانۍ په مخ کې وشو، د چارواکو په وینا 4 تنه پکې وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې پرون د دې هیواد دولتي خبري اژانس خپره کړې ویلي، ریاض د تاوتریخوالي هر عمل چې ملکیانو په تېره بیا ماشومانو ته مرګ ژوبله پکې اوړي غندي. د دې پېښې اکثره ټپیان ماشومان ول او مسؤلیت هم وسلوالو ان طالبانو اخیستی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM ویلي په تېره یوه اونۍ کې 1 شپېته افغانان له اروپایي هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي. د دې سازمان د خبر پاڼې په حواله چې پرون خپره شوې 40 افغانان اروپایي هیوادونو جبري بیرته افغانستان ته استولي او 14 تنه په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 1.5 زیات افغانان په اروپایي هیوادونو کې د نه منل کېدو له امله افغانستان ته استول شوي یا په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته تللي دي. د دې سازمان په وینا ډیری افغانان له ترکیې بیرته افغانستان ته ایستل شوي. د سازمان دغه راز ویلي د روان میلادي کال په 10 میاشتو کې بیا هم ډیری افغانان ایران او پاکستان له خپلو خاورو ایستلي او افغانستان ته استولي. له دواړو هیوادونو 1 شمېر کسان په خپله خوښه بیرته وطن ته ستانه شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې لویست انډیز سره د روانو سیالیو لپاره به د افغانستان د ملي لوبډلې ترکیب وروسته اعلان شي. د نومبر په 6مه به د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د 20 ورځو 50 ورځو او ټیسټ میچ مسابقو لړۍ پیل شي. ویست انډیز پرون د سیالیو په دې لړۍ کې چې افغانستان یې کوربلې د ګډون لپاره خپله لوبډله اعلان کړه، خو افغانستان لا خپله لوبډله نه ده اعلان کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال مونږ په کورنۍ کرکټ سیالیو کې مصروف یو او لوبغاړي هم ټول مصروف دي. نو د غوړوي کې به ښه فرصت سره یو مناسب ټیم د سره ته اعلان کړي.
افغانستان سکل د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې سخت ماته وخوړله. هغه رئیس د افغانستان د کرکټ لوبډله او د کرکټ بورډ اداره تر سختو انتقادونو لاندې ده. خبرونه لازم راډیو اوري. فرانسې په ایران کې اوسنۍ وضعیت چې هغه د نه منلو وړ بللی غندلی. د فرانسې حکومت دا بیان په ایران کې د دوهم فرانسوي وګړي د توقیف په اړه په غبرګون کې خبر کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د فرانسې تبه رولالد مارشال او ایراني ول اصل فرانسوي فریبا عادلخوا د جون په میاشت کې نیول شوي دواړه وګړي د پاریس په معتبر ساینسي پوهنتون پو کې څېړونکي ول. دا نه ده څرګنده چې مارشال او عادلخوا په کوم تور نیول شوي، خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر حکومت غږ کړی چې په دې برخه کې شفافیت په پام کې ونیسي او ژر تر ژره دواړه وګړي خوشي کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت همدارس په ایران کې د روح الله زم په نوم د یو وګړي توقیف غندلی. د فرانسې حکومت تایید کړی چې زم په فرانسه کې پناه اخیستې وه. د ایران سپای پازداران انقلاب ډلې په یو بیان کې ویلي وو چې داسې وګړی نیولی چې د فرانسې، امریکا او د اسرائیل استخباراتو ته کار کاوه. د راپورونو له مخې روسي چارواکو درې امریکایي ډیپلوماتان د سیویرودوینسک په سیمه کې له ریل ښکته کړي او د لنډې مودې لپاره یې پوښتنې ورڅخه کړې دي. دا لانه ده څرګنده چې دغه درې امریکایي ډیپلوماتان ولې د روسیې په ارکتیک کې دې سیمې ته تلل. د اګوست په اتمه په دې سیمه کې چې د مزایلو ازموینې کې د یوه مشکوکه چاودنه وشوه او د روسیې د اټومي انرژۍ د ادارې 15 کارکوونکي ووژل شول. د روسیې خبري آژانس انترفاکس پرون وویل درې امریکایي ډیپلوماتان د تېرې دوشنبې په ورځ د معلوماتو لپاره ودرول شول، اسناد یې وکتل شول او وروسته خوشی شول. د روسیې کمرسنت ورځپاڼې په موسکو کې د امریکا د سفارت د یو ویان په حواله لیکلي چې درې امریکایي ډیپلوماتان د رسمي ماموریت لپاره روسیې ته ورغلي او د روسیې دفاع وزارت ته خپل سفر په اړه ټول لازم معلومات ورکړي ول. د بوسنیا هرزګوینا پولیسو د هغه هیواد په شمال ختیځ کې سلګونه پناه غوښتونکي چې په نیمګړو ودانیو او تشو کورونو کې استوګن شوي ول راغون کړاو د ویچک په نوم کمپ ته ولېږدول. د بوسنیا هرزګوینا پولیسو دا کار د لپاره کړی چې په ژمي کې بشري ناورین پېښ نشي. لسمې په یو ویډیو کې چې پرون رسنیو خبره کړې یوه ستره ډله پناه غوښتونکي لیدل کېږي چې پولیسو د کرویشیا پولې ته نږدې د ویچک کمپ پر لوري پلی روان کړي وو. د بشري حقونو د څارنې نړیوالو ډلو د ویچک په کمپ کې د وضعیت د خرابوالي له امله د بوسنیا هرزګوینا پر چارواکو سخت انتقادونه کړي. راپورونو له مخې په دې کمپ ته په نږدې سیمو کې د بوسنیا د کورنۍ جګړې ماینونه لا هم پاتې دي. په دې سیمه کې پخوا ځمکه ښویېدلې وه. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې احتمال شته چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې چې له مهالویش سره سم باید بل سبا یعنې د شنبې په ورځ اعلان شي وځنډیږي.
ما میخواهیم که آرای سیار از سفید و آرای بایمسی که از غیر بایمسی جدا بکنیم.
پاکستان هغه هیواد ته د کندهار د انارو د صادرولو په وړاندې نوي ستونزې راولاړې کړې دي او دا چې ولې د افغانستان تر اوسه نه دی توانېدلی چې د افغانستان محصولاتو ته په بهرنیو هیوادونو کې ثابت مارکیټونه جوړ کړي د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال سره ممرکه کړي.
متاسفانه هر وخت زمونږ د میوې موسم تیر شي دغه مشکل پیدا کیږي.
د وطندار په نوم پروګرام کې خوست له نورو ولایتونو تللي ځوانان وایي خوست بل ډول ومند.
خوست له دودونو موږ نه خبره ولو هر رقم د خبرې به کېدلې. اوس هغه څه چې خلکو ویل نه بالکل توپیر لري.
له ویست این جی سره د افغانستان د کرکټ سیالیو په اړه مو د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې.
ټاکل شوی چې د افغانستان په کومو توپ نومبر په شپږمه نیټه د افغانستان او د ویست انډیز ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې ترکیه ته د امریکایي جګپوړو چارواکو د سفر له حاله مو خبرو. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. ازادي راډیو اورې د خپرونې په تاسو برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راسو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د ولسمشرۍ د ترسره شوی انتخاباتو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې احتمال شته چې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې په خپل وخت اعلان نشي. د خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ازادي راډیو ته وویل د سپینو او تورو رایو جلا کولو پروسه ښایي وخت ونیسي او دوی نشي کولی له ټاکلي مهالویش سره سم چې د راتلونکې شنبې ورځ د لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو په اړه تاوده بحثونه په کورنیو او بهرنیو سیاسي کړیو کې په دې وروستیو کې ډېر ګرم دي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي د انتخاباتو کمیسیونونه بیا ستایلي چې دغه پروسه ښه مخته وړي. فرشته جلال زین جزئیات اوروي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي شاید د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې په خپل وخت اعلان نشي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول. د ټاکنو د قانون پر اساس ابتدایي پایلې باید د میزان په ویشتمه اعلان شي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
احتمال شاست که با تاریخ مختار بخاطر که
امکان است چه دا ابتدایی پایلو ایلان وزندیجی مجهد سکو چه توری او سپینی رای بایومتریک شوی قرانتین شوی او غیری بایومتریک رای سر جلا کرو او هاگه چه ایلان کو چه دا افغانستان خلکو انتخاب کرده. عبدالرزیز ابراهیمی ویل چه دا بایومتریک معلوماتو دا سبت لماشینونو سرور یا د معلوماتو د ثبت مرکزی سیستم ته د معلوماتو د انتقال پروسه بشپړه سوه، خو د انټرنیټ د کمزورتیا له امله دا پروسه په ځنډ بشپړه سوې ده. ابراهیمی وویل چې اوس مهال سرور ته د قرنطین شوو بایومتریک معلوماتو پر انتقال کار روان دی.
اعلان کردیم که 1,700,000
د انتخاباتو د 2,500 محلونو د بایومتریک معلوماتو پر اساس موږ تر اوسه 1,000,000 رای ګڼلی دي، خو د 3,900 محلونو رای پاتې دي چې باید تصفیه سي او بیا به د رای ورکوونکو دقیق شمیر اعلان سي. د ابراهیمی په وینا د بایومتریک معلوماتو پر اساس ثبت سوي رای هم تصفیه ته اړتیا لري چې ښایي د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځنډ پیښ کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو پر پایلو په کورنیو او بهرنیو سیاسي کړیو کې تاوده بحثونه روان دي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې خاص استازي رولاند کوبا پرون په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره پر ټاکنو غږېدلی دی. د ارګ د خبر پاڼې په حواله د اروپایي اتحادیې خاص استازي ویلي چې د افغانستان ټاکنیزو کمیسیونونو دا وار زیاته هڅه کړې چې ښه انتخابات وسي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدمیچ ماموتو هم پرون د جمهوري ریاست لپاره له کاندیدانو سره په کتنه کې د افغانستان د ټاکنیزو کمیسیونونو د بې پرې او شفاف کار پر اهمیت ټینګار کړی دی.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا ژبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې بیا هم د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع څېړو. په تېره بیا چې دوه ورځې وروسته یعنې د راتلونکې شنبې په ورځ له مهالویش سره سم باید د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان شي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې ښایي لومړنۍ نتیجې وځنډېږي. د افغانستان ملي موزیم یو شمیر ارزښتناک آثار په چین کې نندارې ته وړاندې شول. دا آثار تر دې وړاندې په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم ښودل شوي وو. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
په چین کې د افغانستان د یو شمیر لرغونو آثارو نندارتون چې ډېر مخکې پیل شوی و پای ته ورسید. دا آثار چې د باختر خزانه یې بولي له څو کلونو راهیسې په بېلابېلو هیوادونو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. دا خزانه د برونز د اثر او کوشانی لړۍ د تمدنونو استازی توپ کوي. جرمنی، ایتالیا، فرانسه، هالند، کاناډا، امریکا، جاپان، جنوبی کوریا او بریتانیا هغه هیوادونه دي چې دا آثار پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. دا آثار د افغانستان د ملي موزیم د کارکوونکو په همت په دې هیواد کې د تنظیمي جګړې او طالبانو له خطره روغ پاتې شوي دي. د افغانستان ملي موزیم چې د آسیا یو خورا مهم موزیم ګڼل کیږي تر یو لک زیات داسې لرغوني آثار لري چې تاریخ یې تر زرو کلونو پخوانی دی. د دې موزیم اکثره آثار په نویمه لسیزه کې په تنظیمي جګړه او وروسته د طالبانو له لوري ویجاړ شول. طالبانو د خپلې واکمنۍ په مهال د افغانستان تر 2,250 زیات لرغوني آثار ویجاړ کړل. د افغانستان د ملي موزیم د ویجاړو شویو آثارو د ترمیم د څانګې یو غړی شیراز الدین صافی وایي پر موزیم د جګړې په کلونو کې بې شمېره راکېټونه لګېدلي او سخت زیانمن شوی و. د همداراز وویل د تنظیمونو د جګړو په کلونو کې یوه ورځ پر موزیم او شاوخوا یې 160 راکېټونه ولګېدل. یو راکېټ د موزیم تر څنګ پر یو بس ولګېد او ګڼ کسان پکې ووژل شول. بیا مو فیصله وکړه چې د موزیم آثار یوه خوندي ځای ته ولېږدو. ښاغلی صافی دا هم وویل چې په وروستیو کلونو کې موزیم بیرته ترمیم شوی او د طالبانو له لورې د ویجاړو شویو آثارو په سلو کې 10 بیرته رغول شوي دي. له 2003 میلادي کال را په دې خوا 3500 تازه موندل شوی غړکی او نور قیمتي آثار په موزیم کې خوندي شوی او تر 15000 ډیر نور لرغونی آثار له بهرنیو هیوادونو بیرته افغانستان ته راوړل شوی دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی تر اوسه بهر ته د دې هیواد د صادراتو په وړاندې ډېرې ستونزې پرتې دي. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پرله پسې حکومتونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې له ګاونډیو او د سیمې له هغو هیوادونو سره چې د افغانستان د محصولاتو لپاره د بازار موندنې امکانات پکې شته لنډ او اوږد مهاله قراردادونه وکړي. له ښاغلي الکوزي سره مې د سره مې په دې اړه مرکه وکړه. په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې ډېر ځلې لیدل شوي چې پاکستان هر کله چې د افغانستان د میوو وخت راغلی په وړاندې خنډونه جوړ کړي. وروسته یوه بېلګه یې هم هغه هیواد ته د کندهار د انارو پر صادرولو د نرخونو زیاتوالی دی. ولې د افغانستان حکومت تر اوسه د دغې ستونزې غم نه دی خوړلی؟
متاسفانه کله کله سوچ هر وخت زمونږ د میوې موسم کې راشي دغه مشکل پیدا کیږي او نه تنها په انار باندې نرخ جګتلی دی بلکې په انګور باندې هم. زمونږ چې دا سږکال مو انګور صادر کړل دې باندې هم د نرخ محصول زمونږ نه واخیستل شو. یو وضاحت دپاره باید وویل شي چې تعرفه پاکستان جده کلی نه ده. تعرفه پخوا هم 14% وه، اوس هم 14% ده. زمونږ تعرفه لا د دوی په نسبت باندې جګه ده. مونږ د دوی په میوو باندې 45% تعرفه وضع کړې ده. خو دوی هغه نرخ یا انویس یا د چک چې ورته وایي د ارزښت د یو کیلو ده یا د یو ټن انارو یا د میوې دای جګ وړی دی. پخوا فرضاً پروس کالې یو کیلو انار په 45-50 سنت باندې دوی محاسبه کول د ارزښت له مخې نه. دا اوس 90 سنت ته وړي دي، 40 سنت اضافه کړی دی. نو په دغه خاطر باندې یو مشکل دلته پیدا شوی دی چې په انارو باندې مصرف زیات راځي. تعرفه کې نه ده چې دا مالګه ارزښت د کانټینر که پخوا یو کانټینر ارزښت یا قیمت $5000 کېدو، اوس د هغې $2000.
الکوزي صاحب، دغه ستونزه لومړی ځل نه ده، په کراتو کراتو په همدغه موسمونو کې مخکې هم تکرار شوې ده. دلته مسؤلیت چا ته راځي؟ څوک کولی شي دغه ستونزه هواره کړي؟
مسؤلیت خو د وزارت خارجي، وزارت تجارت او د ګمرکات دی. دوی باید یو قرارداد ولري، 5 کلن، 10 کلن دایمي. موږ د پاکستان سره دا قرارداد نه لرو متاسفانه. دا قراردادونه باید شوي وي. لکه یو تعداد هیوادونه د مشترک المنافع هیوادونه په مرکزي آسیا کې یا په جنوبي آسیا کې د فارک هیوادونه په خپلو منځونو کې سره قراردادونه لري، او دا هغه قرارداد له مخې نه په 2 کالو کې څوک نه نرخ جګولی شي نه څه تعرفه جګولی شي. در چې موږ هم د ډبلیو ټي او غړي، پاکستان هم د ډبلیو ټي او غړی دی، اکثره وخت هغوی تعرفو کې ډېر لاس نه وایي. عمده مشکل دا دی چې نرخ جګوي، ارزښت د جنس جګوي. فرضاً ته 15 تنه یا 10 تنه جنس وړي، پخوا دې یو تن پیسې ورکول فرضاً $1000 یا $1500 دې ورکول، اوس $1500 ورکوي. دوی دا دلیل وایي چې زمونږ بورډ د ډیټابیس د سی بی آر دوی ورته بورډ لري. هغه بورډ وایي چې څنګه د دنیا دپاره نرخ ټاکو، نه تنها د افغانستان د انارو دپاره ټاکو، بلکې موږ ته انار د هند نه راځي، د ایران نه راځي، یا مڼې راځي، یا انګور راځي، د چین نه راځي. موږ په ټولو باندې دا قیمت د ارزښت مو لګولی دی. خو په هر صورت زمونږ د دولت کمی هم ده، دولت په دې ارتباط خاصه توجه نه ده کړې. مونږ بل لار هم نه لرو.
همدغه پوښتنه من کوله چې آیا بل متبادله لار شته؟ له کندهار خو هم هوایی دالیز پرانستل شوی دی، نور دوبۍ یا د خلیج نورو عربي هیوادونو ته آیا امکان شته چې د کندهار انار انتقال شي؟
ولې نه، خصوصا باید عرض وکړم چې دا تجارتي لحاظ باندې یو غیر ناممکنه خبره ده چې کله دې زرونو ټنه انار یا میوه فرضاً هوایی ایرلند انتقال کی. منگ دا افغانستان زراعت کی دے زمنگا ورس پا ورس رشت کی سکال هم دیر خده. منگا تقریباً یو میلون تن ارزخ لرو چه که چه طرح تا زمینه مساعد شی که یو میلون تن زمنگ مال صادر شی خارج تن. خالی پر زنانار و غالو دوالا کدره لکتا نانار صادر اولی شود. ما مگر دا تیارو د لارې نه ډېره ناممکنه ده. په هفته کې یو ځل یو پرواز کېږي، هغه د نیوم دپاره هوایي کوریډور دی. موږ په ټول هوایي کوریډور کې تر اوسه پورې 3000-4000 ټنه مال صادر کړی په درې کاله کې. نو دا 3000 ټنه خو هېڅ شی نه دی زموږ دپاره. خو خبره دا ده چې بله لاره بدیل دا ده چې منګ د منځنۍ آسیا د لارې نه چې تر څو پورې مسکو او روسیې او قزاقستان او آذربایجان په مارکیټونو کې خپل ځان شریک نکو، ځکه موږ د دې لارې نه لار لرو. تر څو چې موږ بهر ته ځو بله لار نشته. د کراچۍ ته باید لاړ شو. کراچۍ ته چې ځي پاکستان هم په مخ کې پروت دی، هغه راته ستونزې جوړوي. موږ باید بهر ته لاړ شو، باید د ایران د لارې نه لاړ شو. ایران د لارې نه چې ځو هغه خپل همدغه میوه لري، همدغه انار لري، همدغه شیا لري، هغه جدا ستونزې
جوړوي. افغانستان لسیم سره د اتصال یا د وسلې دوله لپاره خو ډیره هڅه شوې دي. اشرف غنی یو ویار چې پی کوي همداده چې وای افغانستان می تقریبا له هغه انزوی حالت څخه ایستل دي، مختلف لارې پرانسل شوې دي، لوې لارې. آیا دا کافی نه دي چې د افغانستان د میوه لپاره هم د منځنۍ آسیا هیوادونو کې مارکیټونه پیدا شي؟
زه فکر کوم چې ابتدایي کارونه شوې دي په دې برخه کې. زمونږ واردات د یو هغه محدود حالت نه یا د وابستګۍ نه خالی په کراچی پورې اړه لرل هغه خلاص شوی دي، مګر صادرات نو په دغه برخه کې په دغه سلسله نه دي. ځکه نه دي چې موږ قراردادونه نه لرو. بل دا چې موږ دغه ملکونو سره ته فکر وکړو چې روسان مشترک المنافع هیوادونه لري او هغوی خپل منځ کې تعارف نه لري. هغوی تعارف صفر ده. زمونږ په اموالو باندې فرضاً 30% ده. ایران ورسره قرارداد لري، هغه فرضاً 30% ده هغوی نه تعارف اخلي. موږ د ایران د میوې سره رقابت په مرکزی آسیا کې نشو کولای. دولت دا تنهاونه کې چې ولار اخلاص شول او دلته واردات راځي پر ځم یاد حقینه دلارې نه او یاد شمال او یاد جنوب دلارې نه. زه فکر کوم چې تر ټول الټه مارکیټ پیدا نشي زمونږ د میوې او د سبزی لپاره. موږ دولتي قراردادونه ونه لرو. دا تنها د کاغذ په مخ یو څه خبرې دي. عملا موږ د روسي مارکیټ ته ځان نه دی رسولی. خو موږ د کال 3000 تنه خالي کشمیر شول مسکو ته، اوس فقط 15000 تنه تلګي. علت دا ده چې مشکلات دي. پلار کې خاجګان دي، پلار کې څلور پنځه ملک دي. تر څو چې څو جانبه قراردادونه ونه شي، دولت په دغه حصه کې کوم ګام تر اوسه نه دی اخیستلی. دا صحیح ده چې د شمال لار خلاص شوې ده، د حیرتانو لار خلاص ده. چین ته یو فورمولیټي یو موټر بل تللی، یو شی به تللی. خو دا خو سیستماتیک کار غواړي، سیستماتیک نه دي. موږ د لاجوردو لار خلاص کړله. یو ځل هم زمونږ موټر لاړ، هغه موټر چې بېرته راستنه ده درې میاشتې پکې تېرې شوې. دا یو سلسله تخنیکي مسایل دي. رئیس جمهور پالیسي جوړه کړه، خو وزارت خانه زمونږ د دې ظرفیت نه لري، دې اهلیت نه لري چې دا تعقیب کړي، پروژې جوړې کړي، قراردادونه جوړ کړي او موږ د تخنیکي مشکل نه خلاص. دا تر اوسه پورې شته دی او تر اوسه پورې موږ مرکزی آسیا ته فقط له سمبولیک شکل باندې یو کانټینر نیمولي ګنور ډېره مشکله ده. چلاسي دغه خبره دا ده چې د دوبۍ یا د عربو مارکیټ دی، په دې کې هم باید دقیق فکر وشي. موږ باید یو خلدار کانټینر پیدا کړو. دولت باید د یو بل ملي کمپنۍ سره قرارداد وکړي چې چا بهر د لارې نه چې امریکایانو موږ ته دا لار د تاجراتو نه خلاص کړل، دې لارې نه په ډېره اسانۍ سره کېدلی شي چې زموږ سبزي دا اوس په دوبۍ کې پرځن یو کیلو پیاز په $2-3 خرڅېږي. په افغانستان کې دلته په 5-6 روپۍ خلک اخلي. ډېر داسې شیان دي چې موږ کولی شو. اما متاسفانه کې په دې ثبات باندې دولتونو تر اوسه پورې وزارت خانو، وزارت مالیه، خارجه، اقتصاد، مالی عملی ګامونه نه دي اخیستي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزی چې بهر ته د افغانستان د محصولاتو د صادراتو په وړاندې د پرتو ستونزو په باب معلومات سره شریکول.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ پوړی امپلاوی ان ترکیه ته روان دی او له انقریب وغواړي چې د سوریې په شمال کې پوځي یرغل سمدستي امپایر ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د کرملین ویان ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روس ترکیه ولسمشر سره خبرې کړې او هغه ته موسکو ته د ورتګ بلنه ورکړې. فرشته جلال زینور جزئیات اوروي.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د اکتوبر په 15مه ویلي و چې ترکیه ته روان دی او هلته به له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري. پنس ویلي و چې له اردوغان سره په کتنه کې به د سوریې په شمال کې پر اوربند او د یوې توافق لپاره پر مذاکرو ټینګار وکړي، خو په هغه ورځ د ترکیه جمهور رئیس وویل چې هیڅکله به د اوربند امر ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې مایک پنس نن ورځ ښوولي و چې په انقره کې به له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د امریکا له فاکس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دای او مایک پنس له اردوغان سره خبرې کوي، خو فاکس نیوز وروسته خبر ورکړ چې اردوغان له امریکایي پلاوي سره کتنه رد کړه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 9مه اعلان وکړ چې د سوریه په شمالي سیمو کې پوځي عملیات کوي. د ترکیه دا کار په نړیواله کچه وغندل شو او نوې سیاسي کړکېچې په سیمه کې پیدا کړې دي. اردوغان د عملیاتو ته د سوریې چینه نوم ورکړ او ویل چې د سوریې په شمال کې د داعش وسلوال او کورد ملیشه ځواکونه به وځپل سي. د ترکیه حکومت هغو کردانو ته چې د سوریې په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کوله د تروریستانو په سترګه ګوري. اردوغان پرون بیا د خپل پارلمان غړو ته وویل چې ځینې رهبران سته چې د منځګړیتوب هڅې کوي، خو د ترکیه د جمهوریت په تاریخ کې داسې نه دي شوي چې یو برحاله دولت له یوه تروریست سازمان سره پر یوه میز کښېني. د ترکیې ولسمشر پارلمان ته په وینا کې زیاته کړه چې ترورستانو ته زموږ وړاندیز دا دی چې همدا اوس وسلې واچوي او له خپلو پناهځایونو راووزي. دا په داسې حال کې ده چې د کرملن ویاند د سه شنبې په ورځ وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې له جمهور رئیس سره خبرې کړې او هغه ته یې د ورتګ بلنه ورکړې ده. د کرملن ویاند وویل چې پوتین به له اردوغان سره د سوریې د وضعیت په اړه خبرې وکړي. دیمیتری پیسکوف وویل چې د ترکیې جمهور رئیس د پوتین بلنه منلې ده. روسیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد له مهمو متحدانو ده. روسیه له 2015 میلادي کال راهیسې په سوریه کې پوځیان لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کل شوی چې د راتلونکو نومبر په ورستیو کې د افغانستان په قربتوب د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ویست انډیز سره په دریو فارمټونو کې سیالي وکړي. ویست انډیز د افغانستان په وړاندې خپل لوبډله اعلان کړه، خو افغانستان لا اعلان کړی نه ده. اسمت سروان د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې افغانستان به خپل لوبډله کله اعلان کړي.
ټاکل شوی چې د افغانستان په قربتوب د نومبر په شپږمه نیټه افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شي چې په دې کې شل ورځې، 50 ورځې او ټیسټ لوبه شامل ده. د ویل ده چې د شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ د سیالیو ته د افغانستان د کرکټ ټیم لوبډلې نوملړ اعلان کړي.
ولې دومره په ځنډ اعلانوي؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، اوس مهال موږ په کورنۍ کرکټ سیالۍ کې مصروف یو او لوبغاړي هم ټول مصروف دي، نو د غوړوي کې به ته ښه فرصت سره یو مناسب ټیم د سیالیو ته اعلان کړي.
څه فکر کوئ چې په دې ټیم کې به ډېر تغییر وي؟ البته د طبقاتو چې ویسټ انډیز ډېر تغییر راوستی دی.
نو د وخت سره معلومه شي چې د غوړوي کې به ته پروګرام کې تغییرات راولي او څومره تغییرات راولي. نو تر اوسه دقیق نه ده چې څومره تغییرات راځي او کوم لوبغاړي به پروګرام کې او کوم یو بنوي.
تاسو د شپږیزې لوبې وینئ، تاسو په خپله څومره نوي استعدادونه پکې کشفولی شئ یا موندلی شئ؟
شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ خورا مهمې سیالۍ دي او تر اوسه پورې ډېرو لوبغاړو پکې ښه پرفارمنس کړی، ځوانو لوبغاړو پکې ښه پرفارمنس کړی، د سینر لوبغاړو ښه پرفارمنس کړی. نو دا هغه چې هر لوبغاړي لپاره یو ریکارډ دی او ریکارډ کې ثبتېږي، د دې لپاره ډېره ګټه کولی شي.
یعنی فکر کوئ چې په دغو لوبغاړو کې داسې نوي کسان شته، نوي استعدادونه شته چې په ملي لوبډله کې شامل شي او د دې مستحق دي؟
یوازې شپږیزې یو لوبغاړی نه شي کولی چې مستقیم تر ملي لوبډله ورسېږي. نور فارمټونه هم شته په داخلي کچه باندې او لوبغاړي باید په مختلفو فارمټونو کې ښه پرفارمنس وکړي، لازم وروسته کولی شي تر ملي لوبډله ورسېږي. خو د سینر لوبغاړو لپاره د شل ورځو لوبو لپاره د دغه سیالیو پرفارمنس
یو سوال بلم در نکامه. هغه داده چې په بنگلادیش کې په درې اړخیزو سیالیو کې د افغانستان لوبډله په اوله کې ډېره ښه وځلېدله، خو وروستۍ لوبې خرابې وکړې، علت یې څه؟
هر لوبډله چې سیالیو ته ځي او په سیالیو کې ګډون کوي په همدې موخه چې تر بریا ورسیږي، نو مخامخ لوبډله چې راځي هغه هم یوازې دې ته نه پرېږدي افغانستان چې ټولې لوبې ترې افغانستان وګټي. مخامخ هغوی هم کوشش کوي چې د لوګو فایل کې امهند کې یا په اخر کې خپل پروګرامونه خپل برنامو کې تغیرات راوړي او تر بریا ورسیږي. نو هر لوګو له چې ته د بریا خو ځي، نو خوشبخت راځي په دغه سفر کې افغانستان د دوه فارمټونو جامونه وګټل او جامې هیواد پر اور چې دا ډېره غټه خبره ده چې ستر هیوادونو ته افغانستان په خپل کور کې مواسي ورکړه.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مه هېروئ. خو اوس پام وکړئ یو ځل بیا د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې وسله والو مخالفینو د محلي پولیسو پر پوستو برید کړی. لږ تر لږه د نورګرام ولسوالۍ د امنیت قومندان محمد جویل په وینا شپږ پولیس په دې برید کې وژل شوي او دوه تنه هم ټپیان دي. سعودي عربستان په لغمان ولایت کې پرونی بم چاودنه وغندل. په دې موټر بم چاودنه کې چې پرون سهار د دې ولایت د الشنګ ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ په مخ کې وشول، چارواکو په وینا څلور تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي. زیاتره ټپیان هم ماشومان دي. فرانسې په ایران کې اوسنۍ وضعیت چې هغه د نه منلو وړ بللی غندلی دی. فرانسې حکومت دا بیان په ایران کې د دوهم فرانسوي وګړي د توقیف په اړه په غبرګون کې خپور کړی او د راپورونو له مخې روسي چارواکو درې امریکایي ډیپلوماتان د سیبیرود وینسک په سیمه کې لرې لښکته کړي او د لنډې مودې لپاره پوښتنې ګروېګنې ورڅخه کړي. دا لانه څرګنده چې دغه درې امریکایي ډیپلوماتان ولې د روسیې په آرکټیک کې دې سیمې ته تلل. او مخې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، د هم له خوسته یو راپور. د وطندار په نوم پروګرام کې خوست له نورو ولایتونو تللي ځوانان وایي خوست بل ډول اوموند. د خوست لیدو ته د افغانستان له یوویشتو ولایتونو څخه ورغلي ښځې او ځوانان وایي غواړي نړیوالو ته د دې هیواد د خلکو په منځ کې یووالی یو بل ته درناوی او ګرانښت په ډاګه کړي. له خوسته د ازادي راډیو سیمهییز خبریال نجیب الله الخیل پرې راپورټ لري.
له پکتیکا څخه راغلی ځوان عبدالواحد غالب آزادۍ راډیو ته وویل په دې پروګرام کې د مختلفو ولایتونو ځوانان دي او دوی د خپلو سیمو کلتوري ځانګړنې، پرمختګونه او ستونزې یو بل سره شریکوي.
مختلفو ولایتو ځوانان دلته راټولیږي او خپل کلچر، فرهنګ او دود دستور او د خپل ولایت په تاریخي د علمي کچې او د پرمختګ په اړه یو بل سره خپل نظریات شریکوي. او دلته موږ خوست راغلي یو واکن او خوست په دې اتلس کلونو کې ډېر پرمختګ کړی ده.
د محمد شفیع ننګرهاري په نوم یو کس غوښتنه کوي چې دا سفرونه باید د هیواد ټولو ولایتونو ته ترسره شي. د ده په خبره چې دا برنامه د هیواد د امنیت، د خلکو د یووالي او نورو پرمختګونو په اړه ښه پیغامونه لري.
څلور دیش ولایتو کې باید عملي شي. انشاءالله دې برنامې د افغانستان د امنیت لپاره ډېر یو غټه میسج ورکوي. دا برنامه افغانستان ولس لپاره هم د تعلیم په هغه باندې چې هغه خلک ټول تعلیم یافته خلک دي. موږ سره ماشاءالله خوست کې ښه امنیت ده. خوست خلکو نو ډېر خوشحالي امنیتي چارواکو نه.
خدیجه شفیع چې د غزنی ولایت راغلی وایي
موږ نور هیوادونو ته خپل وطنداري او اتحاد او یووالی مور وښودل. دا و چې موږ د خوست د دودونو باندې ځان خبر کو، ځکه چې مخکې مو په ولایاتو کې د خوست له دودونو موږ نه خبره ولو، هر رقم د خبرې به کېدلې. اوس هغه څه چې خلکو ویل نه بالکل توپیر لري.
د فضل هادي مورال پونوم له نورستان څخه راغلی ځوان وایي په خوست کې د آرامۍ او خوشحالۍ احساس کوي.
د لوی پکتیا دروازې نه چې را تیر شلو، لوګر پکتیا او خصوصا بیا کله چې خوست را داخل شو، زمونږ روحیه یعنی لام پیاوړې شو. موږ یعنی احساس د اطمینان او د سکون کړ دلته چې اوس دلته ګورو، یعنی ځوانانو سره ګورو، مشرانو سره ګورو. ماشاءالله موږ ته دومره اطمینان ملاویږي لکه چې یعنی د خپل کور یا خپل د مور په غېږ کې یو.
د کونړ ولایت څخه راغلی ځوان تهذیب الله معذب یا وایي دا سیمه په هماغه شان ښکلې، میلمه پاله او سمسوره ده چې مخکې خبرې اورېدلې وي.
کوڅام زما لومړی وارو چې خوست راغلم، هغه فکر او تصور چې ما لرلو د خوست په اړه باندې هغه تل ډېر هدا مثبت وختو. د لارو په اوږدو کې موږ چې کله د سټو کنډو یادونه کولی شو، دغه سیمه په تیرو څو لسیزو کې نام نه بوا، خو موږ چې کله په دغه لار باندې راغلو دغه شاخوا سیمه مو لیدله، سرسبزه وه، همدارنګه ډېر ډاډه سره خوست راغلو. خوست ولایت ولسونه چې کومې دي، خلک چې دي، ډېر میلمه پال خلک دي. او
ټاکل شوی خوست د بیلابیلو ولایتونو څخه راغلي ښځې او نارینه د دې ولایت له لرغونو ځایونو، بیلابیلو سیمو او تفریح ځایونو څخه کتنه وکړي. د وطندار برنامه ګډونوالو له خوست وړاندې شپږنور ولایتونو ته هم ورته سفرونه کړي دي.
سارو لاړ سوئ منگلی دی خوست بدر سما گرانی پر پخی سندلی دی او سب درد مگلانی پخی سندلی دی بینتے سارو لاغی سید منگلی دی او سب درد مگلانی پخی سندلی دی او سب درد مگلانی پخی سندلی دی درد مگرانی پخی سنزلی دی چیز بطل مطاب بی طرح کو دماغ آئے خوصا بدرد مگرانی پخی سنزلی دی خوصا بدرد مگرانی پخی سنزلی دی بین تیزارو لاغی سید منگلی دی خوصا بدرد مگرانی پخی سنزلی دی خوصا بدرد مگرانی
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو ورېدونکو په سلامونو مو یوه بل خبرونې ته زه هم این هیواد هر کله کوم. هر کال د اکتوبر 15 په نړۍ کې د نابینایانو د ورځې په توګه منځل کیږي. دې ورځې ته د سپینې امسا یا سپینې لکړې نوم هم ورکول کیږي چې تر اوسه په افغانستان کې شاید دا ترکیبي اصطلاح ډېره عامه نه وي. موږ دا ونۍ په همدې پلمه په افغانستان کې د نابینایانو د ژوند او د دوی د حقونو د ستونزو په اړه غږیږو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د څارنې او څېړنې د څانګې مسؤل ښاغلی فخرالدین فایز دی. فایز صاحب، په پیل کې په دې وغږیږو چې دا د نابینایانو د ورځې په مناسبت د سپینې امسا یا سپینې لکړې قانون څنګه تصویب شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای وکړي چې زموږ د خپرونې د دې باعث سي چې افغانان د سپینې امسا په ارتباط معلومات ترلاسه کړي او د هغو کسانو په اړه د ترحم او د زړسوان څخه کار واخلي چې دوی سپینې امسا لري او نابینایي لري. د سپینې امسا د قانون د تصویب په اړه ستاسو خدمت ته باید عرض وکړم چې دغه قانون خپل هغه مرحله طی کړی دی بیا تصویب شوی. په لومړی پړاو کې په 1910 میلادي کال کې البته په انګلستان کې یو کس د بکس په نوم یو سپینه امسا جوړ کړ او هدف یې دا و چې خلکو ته وښيي، خصوصا هغه جوړ او صحتمند خلکو ته دا وښيي چې نابینایان هم په ټولنه کې حق لري. دغه نه وروسته په 1910 میلادي کال یو تن ډاکټر او بل هم ریاضیدان دوی یو اعلامیه مشترکان یو اعلامیه لیکلی و چې په هغه کې د سپینو البته د سپینې امسا په ارتباط ځینې معلومات او همدارنګه لیکلی و چې د سپین امسا یا نابینایان باید ځانګړي حقوق ولري. دغه وروسته په 1950 میلادي کال کې دغه د سپین امسا قانون تصویب شو او په دې قانون کې راغلی دی چې هر هغه کسان چې درایوینګ یا دریوري کوي نو کله چې د سپین امسا خواندان ویني په بازارونو کې په سرکونو کې دوی باید دغه د سپین امسا مالکینو ته یا نابینایانو ته باید احترام او درنښت وکړي، موتر ودروي تر څو چې د سپین امسا کسان یا نابینایان تیر شي د سرک څخه. همدارنګه په دې قانون کې راغلی دی چې هغه کسان چې د سرک څخه تیریږي، یعنی عابرین دي، عام خلک دي، کله چې په کوڅو او په بازار کې د سپین امسا کسان یا نابینایان ویني باید د دوی سره ترحم ولري، راهنمایي ورته وکړي او که د دوی په مخ کې کوم موانع شتون ولري هغه موانع باید لری کی او راهنمایي وکړي چې نابینایان خپل هدف مقصد ته ورسي.
د سپین امسا ځکه دوی ته ورکړل شوی یا د دوی امسا ځکه سپین امسا نومول کیږي چې له هغو کسانو سره فرق وشي چې د مثال غوي د بوډاتوب په مرحله کې دي.
بالکل، البته دا چې ولي د دې امسا هغه رنگ سپین دي دوه دلایل لري. اول دا چې باید دغه نابینایان د دغه سپین امسا په واسطه د نورو کهنسالانو څخه فرق سي، د نورو سپینجرو او هغه سره فرق سي. او دویم دلیل دا دی چې خلق باید د لر څخه و پیژني چې مثلا زموږ څخه 2 متر اخو د سپین امسا کس چې کومکو حمایت ضرورت لري هلته شتون لري.
کرا شو دې ته په افغانستان کې هغه کسان چې د نابینایي له معلولیت سره مخ دي له کومو ستونزو سره مخ دي په خپل ژوند کې؟ دوی
دقیقا نابینایان هم په خپل شخصي ژوند کې د ستونزو سره مخامخ دي، هم په اجتماع کې، هم په ټولنه کې. تمدید لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یو برنامه تر لاس لاندې لري. هغه دا دی چې اول لکه څرنګه چې موږ په خپل کتابخانه کې د نابینایانو لپاره ځانګړی کتابتون جوړ کړی دی، په دې کې شاوخوا 3000-4000 کتابونه دي چې نابینایان کولی شي درته راسي، مطالعه وکړي، معلومات ترلاسه کړي. همدارنګه بل چالش دوی لري د استخدام په اړه. د معلولینو د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې حداقل 3% معلولین هلته استخدام سي، خو متاسفانه تر اوسه پورې په ډیرو اداراتو کې 3% سچ یا تا کېدای شي 2% معلولین هم استخدام شوي نه وي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا ښایي کوي چې تر راتلونکي کال پورې انشاءالله د معلولینو د استخدام کچه په دولتي اداراتو کې ډېر سي. او همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پلان لري چې دا تخایي وکړي تر څو چې په بانکونو کې د معلولینو لپاره ځانګړی بانکي حساب پرانستل سي او معلولین ته دغه حق، خصوصا نابینایان ته دغه حق ورکول سي چې دوی هم په بانکي نظام کې دوی حساب ولري.
تاسو د یو مرکز خبره وکړه چې د نابینایانو لپاره مو جوړ کړی، په دې کې یوازې کتابونه دي کنه نور څه هم شته دي؟
بالکل، په دې کتابتون کې هم الکترونیکی کتابونه شته او هم فزیکی موجوده کاغذي کتابونه دي. موږ نه یوازې په کابل بلکې اراده لرو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په 1400 دفاترو کې د معلولینو لپاره ځانګړي کتابتونونه او د معلوماتو مراکز جوړ کو. همدارنګه نور فرهنګي نهادونو ته او کلتوري نهادونو ته تشویق کو چې دوی هم خپل فرهنګي مراکزو کې د معلولینو لپاره ځانګړي مرکز او کتابتون باید جوړ کړي.
مخکې مو د ستونزو یادونه وکړه، یعنی څه کول پکار دي چې له هغو کسانو سره مرسته وشي او ملاتړ وشي چې هغوی د نابینایي له معلولیت سره مخ دي؟
بالکل، خوشبختانه د معلولینو د کنوانسیون نه تصویب نه وروسته دنیا کې د معلولینو څخه د ملاتړ هغه مدل یا رویه تغییر کی. پخوا خلک داسې فکر کول چې معلولین توانایی نه لري، معلولین به ظرفیت نه لري، معلولین محتاج بشر. اما خوشبختانه د کنوانسیون د تصویب نه وروسته اوس داسې یو دیدګاه دی چې موږ باید د معلولینو په ظرفیتونو باندې سرمایه گذاری وکړو، یو فرصت دوی ته ورکړو چې دوی هم خپل ظرفیتونو ته حداقل هغه کوم له ظرفیت چې دوی لري په ټولنه کې تبارز ورکړي. نو طبعا معلولین ستونزه لري، ولی حمایت د معلولین څخه خصوصا د نابینایانو څخه دا دی چې فرصتونه دوی ته برابر شي چې دوی خپل ظرفیتونو ته تبارز ورکړي.
په دې برخه کې ټولنه څه کولای شي، یعنی د ټولنې مسؤلیت څه دی او حکومت باید څه وکړي؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، معلولیت ناتوانی نه دی، نابینایی خپله ناتوانی نه دی. نو ټولنه باید هر وګړی چې هغه نابینا دی که جوړ دی، د یو انسان په سترګو وګوري، د انساني کرامت په کتلو سره ورسره درنښت او احترام باید وکړي. او دولت څنګه چې مسؤلیت لري د ټولو افغانانو ته د هر ډول اسانتیا د برابرولو زمینه چمتو کی، باید دولت معلولینو لپاره هم هغه کوم فرصتونه چې قانون او د معلولینو کنونسیون دوی ته ورکړی دي، هغه فرصتونه باید برابر کی.
یعنی د هغو کسانو لپاره چې نابینا دي قانون ورته جوړ شوی دی، په دغه قانون کې یعنی د دوی لپاره د کومو مسایلو خبره شوې ده، یعنی د کومو حقونو خبره شوې ده کنه؟
مخکې ما ستاسو خدمت ته عرض وکړ چې په دغه قانون کې مثلا واضحا لیکل شوی دی چې هغه کسان چې دریوري کې کله چې یو معلول ویني چې په سرک کې را روان دي، نو باید موټر ودروي او هغه معلول چې سپین امسا لري راهنمایي کې تر څو چې د سرک نه تیر سي، بیا نو موټروان کولی سي چې د سرک نه عبور وکړي. دویم تاکید یې دا دی چې مثال په ډول هغه عابرین عام ولس چې د سرک نه تیریږي، د سرک څخه هم هغه کسان چې مثلا په پښو ځي تیرو بیر کې ځي او راځي، او هم هغه کسان چې د موټر په واسطه ځي او راځي هم عابر دي معمولا تیرو بیر تیریږي او بیر. نو هغه کسان چې په پیاده ځي او په پښو ځي، دوی ته هم دغه قانون راهنمایي کړی دی چې که مثلا د دوی سره اوژه په اوژه یو معلول روان دی او سپین امسا مالک روان دی، نو دوی باید د دغه معلول سره خصوصا د نابینا معلول سره کومک وکړي تر څو چې د سرک نه تیر سي او خپل مقصد او هدف چې نابینا غواړي چې خپل هدف ته ورسیږي، نو د عام خلک چې د نابینا سره مل دی په دغه تګ راتګ کې د دوی سره کومک وکړي.
نو یو بل مسله د زده کړو ده، یعنی په افغانستان کې هغه کسان چې نابینا دي هغوی ته په ډیرو ځایونو کې د زده کړو زمینه نه ده برابره، څه باید وشي چې دوی هم وکولی شي تعلیم وکړي؟
خوشبختانه په دې اواخرو کې په کابل کې د نابینایانو مکتب سته، په قندهار کې هم کوم معلومات زلرم سته، په نور ولایتونو کې مثلا په هرات کې هم شتون لري دغه مکاتب، اما په کافي اندازه نسته. زموږ غوښتنه د دولت او اړوند اداراتو څخه دا ده چې ټول هغه ماشومان یا افغانان چې دوی نابینایي لري د دوی سره مرسته وسي او د دوی لپاره د تعلیم او تربیه زمینه برابر شي.
ډیر زیات مننه.
سلامت اوسئ. سلامت
اوسئ. درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوي، د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډې وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. خلق له څه وخت را په دې خوا ځینی خبرې په خه او ځینی هم په بد شګون نیسی.
یو فولکلوریک شالید او بیک گراوند لري، ولی هیڅ علمی بیک گراوند او شالید نه لري. اوس هم دا حکیم دی او دا یوازې موږ په ټوله نه کینه.
ولی یو شمیر کسان شګون ته ډیر باورمند دي.
بعد شایان رختیا کی نو ده چه ده چه پرانه غوخم یا میشل وی ده ما میشه یا جنجال ده چه سکره ده یا شاید چه ما پزان لیدیل.
ده اسلام دین پا دی اکلت سوی؟
اسلام یو پاک او سپیسیل عقاید و دین ده، همیشه ایل خرافات و سر مقابله کرده او خرافات او غلط باورون ایرد کرده.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې دغه کسانو خبرې اورو چې بیلابیل شګونونو ته عقیده لري، بیا له علمي او دیني اړخه هم د موضوع څېړو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې. لا ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اردن کو په افغانی ټولنه کې ځینې دودونه او شګونونه داسې دي چې دینی اړخ نه لري، خو په عملي کولو یې ډیر ټینګار کیږي. لکه کور کې نوکان نه اخلي، وای کور مې سپیره کیږي. تازه واده شوي ځوانان په نورو مجردانو لاس راکاږي چې زما په پل پل کیږدي. د نوي ناوې شال پر نورو مجردو نجونو راکاږي چې بخت خلاص شي. د چا د پیالې چای نه څښي، وای بیا سره بخیل کیږو. شپې غولۍ مه جارو کوئ چې اوبال لري. په چهارشنبه سفر مه کوئ چې خطرناک وي. د لاسو او پښو نوکان یو ځای مه اخلئ چې غم او ښادي یو ځای راځي. دې ته ورته نور شګونونه هم دي چې له وو پښتونو هغه خوا په میراث راپاتې دي. دا چې د یادو شګونونو تاریخ چیرې رسیږي، موږ د اسلامي علومو له څیړونکي او د پوهنتون له استاد پوهنیار عبدالله کامول څخه پوښتلی دي.
دا کوم علمي او تحقیقی استناد او بنیاد نه لري، بلکې دا په مختلفو ټولنو کې مختلف شکلونه لري او په مختلفو ټولنو کې د مختلف روایتونه لري. په دې معنی چې په یو ټولنه کې یو سپینسری خزي یو خبره کړې ده چې مثلا د چهارشنبه په ورځ به موږ دا کار نه کوو. د ده په کورنۍ کې یو واقعیا په چهارشنبه تېره شوې ده او دا منلی چې دا کار به نور په چهارشنبه نه کوو. دا مسله په خپل کلي او ولس کې نورو ښځو په دې اخیستې ده چې چون دا مشره ښځه ده یا مشر د احترام وړ ده، د ده خبره د منلو وړ ده. وروسته دا د دې ښځې پورې محدوده نه ده پاتې شوې، بلکې دا عامه شوې ده. په دوشنبه سفر مه کوه او په چهارشنبه به دا نه کوې او په سه شنبه نو کله به کې او دا ورځې ولې موږ محکومې کو، دا کار ولې محکوم کو چې دا کوم کار دی دا په دې ورځې نه کوو، دا ولې محکوم کو؟ دا زمونږ حق نه دی په ټولنه کې چې موږ هر څه دغسې محکوم کو او راوی خلو. او په کوم بنیاد، په کوم اساس، په کوم دلیل؟ دا انګیرنې روایتي دي په یوه ټولنه کې، یو فولکلوریک شالید او بیکګراوند لري، ولی هیڅ علمي بیکګراوند او شالید نه لري. اوس هم دا حاکم دی او دا یوازې زموږ په ټولنه کې نه، په هندي ټولنه کې تر موږ زیات دي، په کوزه پښتونخوا کې او یا بالخصوص په پنجاب ټولنه کې د شرک په حد کې دي.
یو شمېر کسان بیا وایي ځینې وخت چې د کوم کار پاکله شګون ونیسي، بیا چې هماغسې وشي نو باور یې په پخوانیو شګونونو زیاتېږي. د غور اوسیدونکی رستم وایي چې دی خپله په شګون باور لري.
بعضې شایان رښتیا کېږي، نو دا چې وړکه جارو وخوري دا مو خپل لیدلي چې مېلمانه راغلي دي، یا زه خپل یو هغه لرم چې زه خپل دیده د چپ ورانه غوښم یا مشال وی د ما همیشه یا جنجال د چا سره کړی دی، یو شاید چې مو په ځان لیدلی او دا مې همیشه امتحان کړی دی. یو واقعیت وو په موز لحظه خو نه کې خو بعد به ورځ بعد اتمان دی و چې سم خوشوایم په کور کې یو بل شی دغه به وخت خوب هم مې خپل به وخت خوب چې چا ته ورغلی دی او مېلمانه ډیر ترغلی دی هغه مو په کور کې مور ویدلی او لیدلی میم دیده.
پینځش پیته کلان حاجی رحیم وایي چې پخوا د خلکو نیتونه صاف وو، نو ځکه یې خبرې هم رښتیا کېدلې، خو ځینې شګونونه بیا ښځو خپله دود کړي وو.
مثلا د زړې ښځې ټیکری یو طرف ته لاړ سي، یو طرف ته لاړ سي، هغسې ته ښویدلی دا وګوره ټیکری مې په څنډه سو. مثال د خبرې څوک راځي، خپلوان راځي، دا کډې سې روانې یو زیارت چیرته، مثلا دا زیارت ته ورتاویږي، دا به مثال دغه سفر د موږ مخکې دا سفر من خدای راته اسانه کړي. داسې یو کار ده د پخواني خلک ډېر صادق وو، مثلا کار خو خدای وکړي خو له هغه کار سره پیوند نه خوري، په مغه وخت کې کار وسي دوی وایي دا ولا همدغه کار وسي دا کار وسو، نو عقیدې ډېرې صافې عقیدې پخوا او اوس خو چلو ول.
په ځینو سیمو کې باید چې مشرانو کومه خبره وکړه نو ټولو باید یو شګون په توګه درناوی ورته کوه. حاجي اسلام الکوزی وایي چې د دوی په کلي کې یو زوړ بوټ وو، هغه به کلیوالو د درد او رنځ پر وخت ناروغ ته وروړه، بیا به یې داسې فکر کاوه چې همدا بوټ یې روغ وي.
نو مور مې راجیږه سوه چې زوی دا ستونه دی ولې خوږیږي، مال مورې وږه مې خوړلې وای نه زوی ته ودرز زما د پلاني په کور کې یو میراثي بوټ ده. نو هغه لاړه دا بوټ یې راوړ، داسې یو چنګ بوټو دا سابقه ډېر بیاکل بوټو، نو دا بوټ په شپږو دسمالو کې تاو وای زوی بسم الله که مچو یې کا بسم الله مې که مچو مې که په سترګو مې وسوله، او بیا مې دا مور به دا ستونې راتووه خو اوږه داسې یو عادت لري، یو ساعت بعد دغه وږې سیخ شی وخوري هغه اثرات یې ځي له منځه. وای وزوی څنګه سوې؟ معلومه ده زه خو بیخي خصو ماتې قربان مې کړې رسېدلی بوټ وو. نو دې بوټ نه داسې یو تبر خلکو جوړ کړی وو په نابلدۍ په ناشنایي کې. بل رواجونه دې موږ دا دي چې وړکی ماشوم سبایي جارو یې لاس کې او لږې مور هم تنخوی او بدخوی یې او جای جاروګي وای وې وه دا لنډه باندې چې مېلمه یې راوست تا دا ماشوم په څپېړه وو ولې مېلمه دې راوست، یا داسې یو بڼکه باد راوړي دې کوټه کې تاویږي وای شی وایي چې مېمانک راغی، یا یو لور راځي پلار له کاره اور وړي یا صابون وړي وای دا موړه زوی خنه ده پلار له کاره څوک صابون نه وړي موړه ده.
د یو شمېر خلکو چې بوټان شاپشاشي وای چې شتمن کیږو، نو بیا یې په ډېره عجله په لمن کې لخاورو سره څنډي. ځینې وایي هټکۍ مې شوه چا به یاده کړی یم، که پیشو درنه مړشي د جبران لپاره به قبر د سرو زرو جوړوي یا به ویخت شماري که دا کار ونه کړي باد شګون لري. دې ته ورته ډېرې خبرې دي چې علمي بنیاد نه لري. د لغمان اوسنکی جمیل وایي چې د دوی کور ته یې واده کړي خور راشي بیا له ډوډۍ وروسته لاس مینځل باد شګون ګڼي.
زمونږ داسې رواج ده چې اوس د اکثره خور لنډې سي کور ته د پلار کره لاړې سي ډوډۍ خوري لاسونه مینځي بیا وروسته نه مینځي، وایي د پلار له کوره مینځي خدای پاک لاس نه مینځي. او اکثره دا چای چې اچي چې شما پکې راسي ولاړی وایي ولا میلمه را روان ده. او نور داسې حساب داسې دا کلیانې ملیانې چې وشرنګېږي وایي د ماشومان غلي که کلیانې مشرنګه وایي چې جنګ کېږي یا قیچي سره وکړه چې یا په مجلس کې څوک ناستې ګاټې کوي یا چټي چټي خطونه باسي وایي دا مه کوه دا ښه نه ده شر انداختن ده. جنجالې چې پار شي راسي بس وایي چې هغه د لومبۍ د قیچي کرنجوله اوس د هغه د جنجال پې جوړ سه. یا مثال د خبرې ګاټې دې کول یا د خطونه ویستل داسې د مطلب وسي مونږ د سره په جنګ اچول جنجال باسې راغلی خو دوی له دغې ننګیري وایي.
یو شمیر خلک بیا په خپل کور کې د نیکمرغۍ او بدمرغۍ سبب د نوي ناوې پال بولي. د کابل اوسیدونکي روشن وایي چې بیا نو که د زوم کور له خوارۍ سره مخ شو ناوې د ژوند تر پای ښه ورځ نه ګوري.
ناوې واده کوي وایي شال دی او ښه سړی پې واچوي، یو ښه نفر دې پې واچوي څه قدم لري. او بل په څنګ کې ډېری خلک دي چې ناوې راولي کور کې دستي ایوان په غېږ کچوي زه دا شګوم یکده دغه ناوې څه راولي دا خو نه ده چې ځان سره قدم راولي دوی پیسه دار کي دوی پول دار کي، اما خو دا خو نصیب و قسمت خبره ده. هغه غریب څه راسید په دې دیوان یو خبر سي دا هغه په سرسری وهي وایي دا دي تا قدم ډېر بد رویه ډېر خشم رویه هېڅ رویه نه ورسره نه کوي ټول قدم یې درلود شوم قدم یې درلود چې داسې یو خبر سو.
اکثره نوي ځوانان بیا د خلکو پخواني شګونونه نه مني، وایي هسې د خلکو خبرې دي چې وخت ورباندې بې ځایه تېروي. د کونړ اوسیدونکی جاوید وایي چې د په ټول ژوند کې داسې شګون نه دی لیدلی چې رښتیا شوی وي.
خو دا نو طبعا خندا درځي چې زما جارو ماشوم واخیستله میلمه راځي، هغه ماشوم به جارو ته شوق راغلی جارو به کوي نو داسې خو نه ده چې 100% میلمه راځي ما کرم. زما لا سره ورځ بخار کوي داسې څوک پیدا نه شو چې ما ته چا یو بای پیسې راکړي چې دا واخله واله کوي تا هره ورځ لاس بخار کوي. دا هغه بېکارو خلکو مرته چې ناستل کړي دي ورا لاس مې بخار کوي زم څه پیسې پیدا کېږي یوه نه مې دا هغه بیا وایي رښتیا خبره چې دغه وړو لمدولو کې طبعا وړو خوالو ځي نو هغه چې څوک ورکوي او راړی هغه چې والو ځي او زر زر کارونه خلاص کوي چې میلمانه راځي وا نه څه کې بیا نه دی راغلی میلمانه.
دا چې د اسلام دین د خلکو د باورونو او شګونونو پاکله څه وایي موږ له دینی عالم او د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه پوښتلی دي.
اسلام یو پاک او سپیشل عقایدو دین ده، همیشه له خرافاتو سره مقابله کړي او خرافات او نه غلط باورونه رد کړي. نو ځکه دغه باورونه چې خلک ترې په شپې کې جارو مکوي، د چهارشنبه په ورځ داسې مکوي، پنځشنبه داسې مکوي، نوکان ماخلي او خپل بوټونه په سر مکوي، جارو چپا مکوي او داسې نور، یا مسافر وزي غیب سي او باچي. دغه ټول غیر شرعي باورونه دي چې اسلام سره اړخ نه لګي او اسلام د دین مقابله او د دې مبارزې لپاره راغلی ده. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نن دغه غلط باورونو سره د مقابله لپاره الله جل جلاله لګلی او په دیار لسکاله مکه کې او لسکاله په مدینه کې پیغمبر علیه السلام نن دغه ناوړه باورونو او غلط او ناسپیڅلي عقاید سره مقابله او مبارزه کړي.
د خغلی کوثر په وینا د خلکو شګونونه دینی سبغه نه لري، خو بیا هم ول یو شمیر کسان باور او عقیده ورپاندې کوي.
په خوشنۍ سره موږ داسې یو هغه کې واقعي یو چې له هر طرف نه موږ ته هغه فرهنګي یا کلتوري یرغل ده، نو دې هم په ځینو عقایدو باندې تاثیر کړی چې هغه عقاید له بیرون نه راستول شوي دي او دلته په موږ باندې تپل شوي عقاید دي. نو دا هم یو لامل دی کېدلی سي. او بل بېخبري له د اسلام له فهم نه او د اسلام له سپیشل عقایدو نه بېخبري دا هم بل لامل ده چې خلکو داسې ناوړه او غلط دودونه او غلط باورونه په خپل ذهن او په هغه جای ورکړي.
دا چې په وټو لنه کې د خلکو لخوا رامنځته شوی شګونونه کومې بعد اغیز لري بیا هم نورالله کوثر وایي
د دې ناوړه اغیزې په ټولنه کې دا کېدلی سي چې خلک عاطل او باطل پاتې سي او خلک په یو واهمه کې ژوند وکړي، په یو ترس کې ژوند وکړي او هغه چیز نه چې باید سړی ونه ډار سي غیر ډاریږي او یو خرافي باور ټولنه عاطله باطله بیکاره مخته کوي، ټولنیز فعالیتونه له منځه ځي. هغه د اسلام حکمونه چې اسلام هغه حکم کړی دی د انسانانو د پاکوالي، د انسانانو د صفایي، د انسانانو د سوچه او پاکې عقیدې لپاره حکم کړی، دغه په خواشنۍ سره دغه باورونه نو دا ټول خان منکړي او زیان منکړي دي. دینی علما، رسنۍ، استادان، معلمین او همدا رقم په ټولنه کې هر هغه وګړي چې په ټولنه کې دوی خبره تاثیر کوي، د دوی کار تاثیر لري، دوی لاس په کار شي او دغو غلطو خرافاتو او اوهامي عقایدو سره او دودونو سره او لدو سوچونو اندونو سره مخالفت وکړي، موږ به یو سپیشل ټولنه ولرو او موږ به وکولای سو د ټولنه به د سوکالي او د پرمختګ او د نیکبختی او سعادت لوري ته سوق.
درنو دوستانو، په دې لاره چې افغاني ټولنه کې هغه شګونونه چې بدې پایلې لري د خلکو له ذهنونو څخه لري شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چاره.